د سهار 15 بجې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس اتمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 9 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې لیکلي دا خوندي ځایونه چې 24 ساعته پرانیستي وي له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني او ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو د شمیر او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوه چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي دي. په څه باندې 400,000 افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه ایستل شوي د راپورونو له مخې شاوخوا 60% ماشومان دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج 90 څاګانې پرانستلې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خبرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کړی چې راپورونو له مخې د تړونونو په لاسلیک کولو کې لازم شفافیت نشته او ویل کېږي چې د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجېږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند شپږم ورځ ده او تمه کېږي چې دوه ځلې نور به هم حماس ډله اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي ډله بلل کېږي د اکتوبر په 10 پر اسرائیلو په برید سره د راپورونو له مخې د څه باندې 1200 کسانو په وژلو سربیره 240 تنه یرغمل کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 80 یرغمل خوشی شوي. دا کسان خوشی شوي دي خو لا هم حماس او نورو فلسطینی ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیل هم په بدل کې یو شمیر فلسطینی بندیان خوشی کړي. اسرائیل وایي که څرګند شي چې حماس ډله د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشی کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. لیوخوا اسرائیلی چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس بولي خو بلخوا په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 15,000 کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. په ایران کې د 15,000 بندي سیاسي فعالانو کورنۍ وایي چې حکومت د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل اجازه نه ورکوي. دا کسان په ختیځ آذربایجان کې نیول شوي خو تورونه تر اوسه نه دي معلوم. د داوود شيري ورور ايوب شيري چې یو زنداني دی د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا ته وویل د سپتمبر په 22مه په تبریز کې د هغه د ورور ترنیول کې دوه ورسته دوی یوازې درې واره لاندې ټلیفوني خبرې ورسره کړي. د وضعیت د بندیانو د کورنۍ ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په ځنګړې توګه هغه کسان اندېښمن دي چې ښایي د کورنۍ غړي یا خپلوان په یو کسیزه بندخونه کې پراته وي. د ایران رژیم تر اوسه د دې فعالانو د نیول کېدو په اړه رسمان څه نه دی ویلي او نه یې د دوی د کورنیو او د بشري حقونو د څارونکو اندېښنې ځواب کړي. او په ابوظبي کې د لاس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د دکن ټیم 113 منډې وکړې او په ځواب کې د نیویارک ټیم چې رحمان الله ګربز هم په کې لوبېده یوازې 96 منډې وکړې. ګربز هیڅ منډه ونه کړه. په دوهمه لوبه کې بیا نارتن واریرز ټیم چې افغان لوبغاړي حضرت الله زادزای او عظمت الله عمرزای هم په کې لوبېږي خپل سیات مات کړ. دې ټیم په لسو اوورونو کې 103 منډې وکړې. د ابوظبي کرکټ لس اووریز لیګ ګڼ افغان لوبغاړي هم اخیستي دي چې لوبې پکې کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د افغانستان په خوانی ولسمشر وای نړیوال باید د طالبانو د حکومت د لری کولو فکر و نه کړي. حامد کرزی دا سرګندونه په تاجکستان کې د طالبانو د مخالفو فعالانو د سرګندونو په جواب کې کړي.
د اتفاق د یووالي نه بغیر کده ټوپک په لاري کده سیاسي عملیاتو په لاري چې هر فیصله افغانانو وکړه نو زمونږ د یقین دی چې په هغه کې به بریالي کیږي.
یونیسف وای په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته څو لکه ماشومان چې مندې شیدې نه لري تشخیص کړي دي.
شیدې نه لرم چې شیدې ورکم نه و چې شیدو توانم نه لرم و چې شیدې خو ډېر قیمته دي. تشویشونه دي نه تشویش له لاسه او نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې چې سوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د غزنی خلک وای د وچکالۍ د مخنیوي لپاره باید اوبه مهار شي.
د وچکالۍ کچل وړه سوي ده او په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبو د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي پارلمان مشرې د روسیې پر ضد په جګړه کې له اوکراین سره د نږدې همکارۍ غوښتنه کړې. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په زور د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلی کرزی دا خبره د جاپان له یو خبری آژانس کیډو نیوز سره په مرکه کړې. دا مرکه پرون خبره شوه. لبلې خوا د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو لوی شمېر سیاسي مخالفین پکې راټول شوي وو تر ډیره د طالبانو د حکومت پر ضد له توندو څرګندونو سره پای ته ورسېده. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له پاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري آژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خپره شوه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې دی او کم بهر وتلی له ډېر وخت وروسته یې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله دا هم خبره کړې چې موږ نور په دې هیواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه دا هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د ده په خبره دا د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمېر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسېده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملي وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې که د سیاسي عملیاتو په لارې که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه نو زمونږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالي کیږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره ازمویل شوې څیرې پکې ټولیږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند هم دی ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي خو د ده په خبره افغانستان کې د وینې تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتي غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسی نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسی په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 1,03,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته و تشخیص شوي، خو له دې ډلې یوازې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوي. یونیسف په خپل راپور کې زیاتوي چې د سپتمبر میاشتې پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې شدید خوارځواکۍ 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 18% کم و. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 1,03,000 هغه ماشومان تشخیص شوي چې په خوارځواکۍ اخته شوي. یونیسف د نومبر په 20 په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي دا ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي، له ډلې یې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو خپه کم عمر ماشومانو کې شدید خوارځواکۍ 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 18% کم شوی وو. یونیسف د دې کمښت لامل موسمي تغییر بللی چې له امله یې د اوړي په پرتله اوس په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي کمه شوې او ورسره میوې هم پخې شوې چې ماشومانو ته متوازن خواړه دي. د یونیسف په راپور کې راغلی دي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه باندې 6,000 خوارځواکه ماشومان د درملنې په خاطر بستر شوي. په ورته وخت کې ځینې هغه کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکه شوي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته مناسب خواړه نشي برابرولی. د کابل اوسیدونکي شریفه چې ماشوم یې خوارځواکی شوی ازادي راډیو ته وویل
شیدې نه لرم، څه شیدې ورکم؟ د وچ شیدو توان نه لرم، وچ شیدې خو ډېر قیمته دي. د خپل شیدې می وچ شیدې ځکه چې تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه می شیدې وچ شیدې. خپل شیدې نسته نو د بازار شیدو تمیم ته واستون نه رسیږي.
د کندهار یو اوسیدونکو چې نه غواړي نو می واخستل شي وايي 15 ماشومان لري او یو ماشوم خوارځواکی شوی.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و غره پلاوی عملونه کېده کیان یو ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی ویږي پته ماکسونو شان راسته غو دا ته کمزوري دا سوي د برو پر سیدل پروم د ته سره واستل بستر مو.
د یادونې د چتر دې مخ کې هم غنون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ډیریدو لامل خبرداري ورکړی وو. ل دې ډلې د ناروی د کډوالو شورا د روان میلادي کال په اگست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارځواکۍ ل استراري حالت ډیره شوه او د لا ډیریدو بیرې هم شته. هم دا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکو ادارې یو چا هم تر دې مخکې ویلي دي چې 3.2 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکي دي چې په خبره اقلیمي بدلونونه چې وچکالي، زلزلې، سیلابونه او نورې طبیعي پیښې ورسره ملي دي او هم دا ډول د نړیوالو مرستو کمښت به په افغانستان کې خوارځواکي لا ډېره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 15.8 میلیونه ماشومان دي.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې سږ کال د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ننګونې 21% زیاتې شوې دي. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د مرستو د ویش په بهیر کې مداخله او د ښځو په ګډون محدودیتونه د دوی د ځینو فعالیتونو د ځنډېدو لامل شوې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو بهیر لګڼو ننګونو سره مخ شوی. او چا په هغه راپور کې چې د نومبر په 20 په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویلي دي چې سږ کال د بشري مرستو په بهیر کې ننګونې د تیر کال په پرتله 21% زیاتې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې سږ کال د بشري مرستو د رسولو په برخه کې 999 ننګونې ثبت شوې دي چې 40% یې په اکتوبر میاشت کې وي. د اوچا په وینا اداري او بیوروکراتیک ستونزې د دوی د فعالیتونو په وړاندې لوی ننګونې وې. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په بیان کې یو لوی ننګونه په اکتوبر میاشت کې په هرات کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول یاد شوی چې په وینا یې واکمنو چارواکو د اقتصادي ادارې او د علماو شورا ته پکې د مداخله اجازه ورکړې وه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا په راپور کې د شویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د مرستو رسولو په بهیر کې د خپل حکومت اشخاصو مؤسسو او چارواکو د لاسوهنې ادارت کړي و. د اوچا د شریکانو په وینا دوی په 2023 کال کې 695 پروګرامونه د لنډ مهال لپاره ځنډولي دي چې د تیر کال د ورته وخت په پرتله 8.5% زیاتوالی ښیي. له دې ډلې 9 پروګرامونه د روان کال په اکتوبر میاشت کې ځنډېدلي دي. اوچا ویلي د دغو ننګونو لویه برخه د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه او د مرستو د رسولو په بهیر کې د ښځو په کار بندیز و. د اوچا د شمیرو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د بشري مرستو د توضیح کوونکو او همکارو موسسو 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آیزایټ موسسې 4 سیمه ییز کارکوونکي هم نیولي دي. طالبانو تر اوسه د مرستندویو موسسو د کارکوونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان ادعا کوي چې که څه هم نومونه یې د مرستو په لیست کې لیکل شوي، خو تر اوسه ورته کمې مرستې رسېدلې دي. یوه اړمنه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د ژمي لپاره مناسبه سرپناه نه لري او د څو څاخته ډوډۍ په پیدا کولو کې هم له ستونزو سره مخ ده.
تر اوسه کومه مرسته نه ده راسره شوې. یوازې په روژه کې نیمه بوجۍ اوړه، وریجې او غوړي راکړل، خو نور څه نه دي راکړل شوي. خاوند مې کاغذي دستمالونه خرڅوي. نن مو هم په کور کې اوړه نه درلودل. له ګاونډي مې پور کړل چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پخه کړه.
د غور ولایت اوسیدونکو محمد کڅهم وای چې مخکې د مرستو په بهیر کې رونټیا نه و، ترڅنګ اوس دوی په سیمه کې د مرستو د ویش بهیر هم درېدلی. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
مرستې بندې شوي، خلک له ستونزو سره مخ دي، نه پوهېږي ولې داسې شوي. خلک بې وزله دي او ډېر سخت ژوند لري.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د بشري مرستو په بهیر کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو د طالبانو حکومت ویان تل دا ډول راپورونه رد کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د روسیې په پوهنتونونو کې تحصیلی بورسونو ته یو شمیر بریالي شوي افغان محصلان ادا کوي چې د طالبانو حکومت پوهنتونونو ته د دوی د تګ مخه نیولې ده. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو له تیرو 2 میاشتو راهیسې د دوی پاسپورتونه بند کړي او ورته ویلي دي چې کفري هیوادونو ته د تګ اجازه نه لري.
یو شمیر نارینه او نجونې محصلان چې په دې وروستیو کې له روسیې څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د تګ مخه نیولې ده. دوی ادا کوي چې د طالبانو حکومت ورته ویلي دوی ته به اجازه ورنه کړي چې په روسیه کې چې یو کفري هیواد ته زده کړې وکړي. یادو محصلانو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو د تیرو 2 میاشتو راهیسې د دوی پاسپورټونه قید کړي او دوی ته یې نه ورکوي. د دغو محصلانو له ډلې یو ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روسیې له سفارت څخه د دوی پاسپورټونه چې ویزې هم پکې وي د دوی له اسنادو سره اخیستي او ویلي دي چې محصلانو ته به یې وویشي، خو د ده په وینا دا کار نه دی شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
سفارت مو کویزا صادره کړو او زموږ کو پاسپورټونه یې د لوړ زده کړو وزارت وو غوښتل. وی ویل چې موږ به پر محصولین وو وښو، خو دوی له 2 میاشتو راهیسې زموږ پاسپورټونه ضبط کړي او نه یې راکوي. نن دوی پریکړه وکړه او موږ ته یې زموږ تحصیلي اسناد چې راجستر شوي وو راکړل. وی ویل پاسپورټونه یې تر امرسانی سوچي تاسو ټول د روسیې له پوهنتون منفک شي تاسو سفارو. دوی دلیل دا و چې تاسو یو کفري هیواد ته ځئ، لدې ځای به مسلمانان ولاړ شي خو هلته به کمونیست او کافر شي.
د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم یو شمېر نجونې محصلانې له دې امله له تګ راتګ منع کړې وې چې محرم ورسره نه و. خو د روسیې سکالرشپونو ته یوه بله بریالۍ شوې ثنا وایي دا ځل هغې او یو شمېر نورو نجونو ته ځکه روسیې ته د تحصیلي سفر اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغې په وینا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي اجازه نه ورکوي چې په یوه کفري هیواد کې زده کړې وکړي. ثنا ازادي راډیو ته وویل
زموږ د وړاندې موږ سکالرشپ ترلاسه کړ. کله چې لاړو هغوی موږ ته ویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته ولاړ شي. کله چې موږ وزارت ته لاړو هغوی موږ ته اسناد راکړل خو پاسپورټونه یې رانه کړل. موږ له امر وکړه هغوی ویل چې موږ تاسو ته اجازه نه درکوو چې هلته لاړ شي. هلته کافر دي، کله چې تاسو هلته لاړ شئ تاسو به هم کافر شئ. نور هیڅ ونه ویل، یوازې دا دلیل وړاندې کړ.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال ضیا احمد ټکل او د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا هاشمی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه چې د روسیې بورسونو ته د څو بریالو شویو محصلانو مخې نیولې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای پارلمان مشره وایي له اوکراین سره به همکاري په کیف کې د دایمي حضور له لارې پیاوړې شي. پرون د اروپا پارلمان د اوکراین له پارلمان سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا د پارلمان مشره روبرتا میتسولا وایي اروپایي ټولنه به د اوکراین تر څنګ ولاړه وي. میتسولا د اوکراین د پارلمان له رئیس سره د همکارۍ د یاداشت تر لاسلیک وروسته په بروکسل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
دا همکاري به په کیف کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان د دایمي حضور د رامنځته کولو په اړه زموږ له پریکړې سره لا پیاورې شي.
د اوکراین د پارلمان رئیس روسلان ستیفانچوک هم په د خبري کانفرنس کې د دې پریکړې هرکلی وکړ او زیاته یې کړه هغه څه چې نن پیښ شول یقینا تاریخي دي. هوکړه لیک چې موږ نن لاسلیک کړ د اوکراین او اروپا د راتلونکي پرمختګ لپاره به یو مهم پړاو وي. زموږ د پارلمان نو ترمنز بروخان همکاری وی په کیف کې د اروپای پارلمان د استازولۍ په جوړولو سره د تاسو له باور مننه کوم.
پرستاونیستو یورپایسکو پارلمنتو
پام دی ال کې د ناتو سرمنشیان ستلتنبرګ پرون د دغه اتحاد یو در شغړې وادو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل امریکا د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه د تپ پام د خبرو وکړه چې ځینی جمهور غوښتونکي امریکایي استازي له کیف سره د واشنگتن د مرستو پاړه متردد دي. یان ستولتنبرګ د هم ویل چې د ناتو متحدینو په اوکراین د روسي د ارغل لپاره رئیس په بیساري ډول اوکراین سره پوځي مرستې کړي. د ستولتنبرګ په وینا د ملاتړ اوکراین ته اجازه ورکړي چې روسي ځواکونه ته درانه زیانونه واړوي، نو ځکه د اوکراین ملاتړ باید دوام ومومي. ستولتنبرګ له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو د دوام په اړه ډاډ څرګند کړ چې تر اوسه له 30 میلیارد ډالر څخه اوښتي او دوام به پیدا کړي. د اوکراین پر ضد د روسي ځواکونو لوی غیر عادلانه ارغل چې د دوشتم کال په فبروري کې پیل شو لا هم دوام لري.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو قطر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د غزنی او شمیر اوسیدونکو وایي ک هلته د ورښتونو او به مهار نشي، نو په دې ولایت کې به وچکالي خلک یو ځل بیا سخت وځپي. دوی وایي وچکالی زیاته شوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی او که اوبه مهار نشي په راتلونکو کلونو کې به ټول غزنی له یوې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دی تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلي میراجان د خپل کښت اوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نسی، دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نسی په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالۍ زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډېرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالۍ زیاته سوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکو کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په استلال لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبو د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي
د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو څلرویشت واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په اتو میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچری، زنخان او بهایی بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 13 ولسوالیو کې جوړیږي.
بندی سلطان ده، بندی سرده ده، بندی بهایی ده، باغچری ده. نو د سپراتلونکو کې کوم دي زمېل راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بند چک ډیم، او په راتلونکو کې داسې نور هم دغه د اوبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امارت ډېره توجه ده او ډېر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټیږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله دا واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبو راباسي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو کارمندانو ته پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم. دلته په دې بټۍ کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ منگ پخپل هم دغه د بټۍ کار کوو، خو زیاتره داسې دغه شته د افغانان رونه چې هغوی ډېر زیات مجبوره دي، د بټیو کې پراته دي او دلته پې لکاو لکاو روپۍ دي د بټۍ والا د ټیکادارانو. بیچاره ګان ډېر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وتی. نو دا اوس تاسو له میسج پرېږدم، اوس هم د پولیس یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بیچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو دپاره پاره طریقه یې، که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده یې، د دوی دغه مشکل خلک یې، دوی باندې دلته ډېر زیاتې پیسې دي، د مجبورۍ شپې سبا کوي او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي، موږ خپل هم دلته پراته یو، ډېر د مشکل سره مخ یو.
افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي د هغو په کې مونږ غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګڼه ورسره اوسي، د دوی ژمی به حساسي او سوکاله به سي.
د دې آزادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه تقدیم هم پسله سلامه. زمونږ د امارت اسلامي مشرانو نه دغه یو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ډېر غریب خلک دي، ډاکتران څوک 300 پیسې اخلي، څوک 400 پیسې اخلي، چې 500 نه زیات نه وي، دلته ډېر غریب خلک دي او وسه نه لري. والسلام په احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.